مازدیګر څلور بجې شوې په روانه خبری خپرونه کې مو زه امید زهیرمل د خپل تخنیکی همکار عبیدالله عبیدی سره یو ځای چوپړ کوم. په دې خبری خپرونه کې باورئ چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور مني چې ګوندې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. خو لومړی خبرونه، د مهمو خبرونو سره ټکی. ملګرو ملتونو ولسمشر غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ویلي. هرات کې یو مور او لور یې په مرموز ډول وژل شوي دي او په قزاقستان کې د کورونا دوه مثبت پیښې ثبت شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. ارګ په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي، د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا ولسمشر ته پر استول شوی پیغام کې افغانستان خلکو او حکومت ته د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. سرچینه زیاتوي د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله خدلې چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره له جوړ شوي فرصت څخه ګټه واخیستل شي، څو په دې هیواد کې تلپاتې سولې او پرمختګ ته زمینه برابر کړي. انټونیو ګوتریش هم دا ډول د سولې په بهیر کې د ښځو او ځوانانو لپاره حضور څخه ملاتړ کړی دی. د هرات ولایت سیمیز مسؤلان وایي د دې ولایت په درسکان ولسوالۍ کې یو مور او د هغې لور په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي دا پیښه پرون ماښام د مقتولینو په کور کې شوې ده. دغه په خبره لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه دوه کسان د خوب پر مهال زندۍ شوي دي. د هرات د والي د ویان په خبره چې د دې پیښې عاملین پیژندل شوي او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. د روزګان ولایت سیمه چارواکي خبر ورکوي چې د ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې اولس طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د یادې ولسوالۍ امنیه قوماندان عبدالصمد نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه شاوخوا دوه بجې وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوستو برید کړی چې د سهار تر پنځو بجو پورې یې جګړې دوام وکړ او په پایله کې یولس طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د وایي د دوه وسلوالو طالبانو جسدونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې دي. د امنیتي چارواکي وایي د یاد برید پر مهال افغان سرتېرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. سرچینې هم وایي چې د دې نښتې پر مهال د وسلوالو طالبانو د ډلګۍ دوه مشران هم وژل شوي دي. قومندان صمد زیاتوي د هغه وسلوال طالبانو چې داعش بیرغونه یې پورته کړي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د نمانځنو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي. د ریاست د اطلاعات او ارتباطاتو مسؤل لال محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې څنګه هم یو شمېر فرهنګي او ورزشي پروګرامونه په پام کې لري.
ساتي تات فرهنګ په خپل نوبات سره یو سلسله برنامه یو په مخ کې لري چې د دوه پټ نوروز په خاص صورت تجلیل شي. دلته د میلمنو لپاره خاص د بیرنی ولیدي او د دوه پټ خلکو ته فرهنګي زمينه یو بستر مساعد شي.
دا ځل په افغانستان کې د نوروز میله داسې مهال منځل کیږي چې د کورونا په نوم د وایروس پیخي د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې هم ثبت شوی او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې به له اړتیا په لوی غونډو کې لګډون څخه ډډه وکړي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس و مثبت پیخي ثبت شوی چې 15 په هرات او 2 په سمنګان ولایت کې. د قزاقستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایروس دوه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت له قوله قزاقستان له تیرو درې میاشتو راهیسې له کورونا وایروس سره مبارزه کوي او د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لازم ګامونه پورته کړي دي. د قزاقستان د امیر روغتیا وزیر الجا برتانوف نن د جمعې په ورځ د دې هیواد په پلازمېنې نورسلطان کې وویل نن په کورونا وایروس د دوه تنو اخته کېدل تاییدوي. د قزاقستان چارواکي وایي کوم دوه کسان چې په دې وایروس اخته دي له جرمني څخه د هیواد ته ستانه شوي او له معاینه تورسته معلومه شو چې کورونا لري. ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې د پارلمان یو مخکښ استازي تایید کړی چې د روسیې ټولو 15 سیمو په اساسي قانون کې تعدیلات تصویب کړل. دغه تعدیلات ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا امکان برابروي چې د 1600 کلونو لپاره په قدرت کې پاتې شي. د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ دویمه پرله پسې شپږ کلنه دوره په 2024 کال کې پای ته رسیږي. ریا خبری آژانس د مشرانو جرګې د اساسي قانون د کمیټې د مشر اندري کلیشاس وینا راخیستې چې نن جمعه ویلی د روسیې مشرانو جرګه یا د فدراسیون شورا په ټولو 15 سیمیزو پارلمانونو کې د رای اچونې نتیجه ترلاسه کړې چې د ټولو رایو نتیجه مثبت ده. د دې نوې لایحې له مخې چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم پکې شامل دي د ولسمشر پوتین د ولسمشرۍ تیرې دورې نه حسابېږي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. د دې خبرونو تفصیل تاسو زموږ پر ویب پاڼه هم کتلی شئ. زموږ آدرس دی azadiradio.org. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بلل شوی دی، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله سږ کال له ایران څخه د بیرته راستنه شویو کډوالو شمیره دوه برابره شوې ده.
او اخیر که کلات مرض کرونا در ایران به وجود آمده و اینا به خاطر همه مشکلات مرض کرونا و ترس از مرض کرونا که داره خودشان تصمیم میگیرن بیاین، اخراج اجباری نیست.
نبا همواره چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د بهرنۍ چارو د وزارت د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت هغه راپور مني چې ګوندی په افغانستان کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوي.
حکومتونه خپل مسؤلیتونه ته جدي ډول سره توجه نه کوي.
دا د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر شکر الله مشکور و په دې به هم خبر شوی چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان لا هم جوني خونځو ته نه پرېږدي. خو د دې ولایت په هنري سوای
موږ کوشش وکړو چې یو ځل د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، وروسته کولی شو چې هغه نجونې هم د ښوونځیو کې موږ شاملې کړو.
له هېواده د باندې به واورئ چې ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاکار په کورونا وایروس اخته شوی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درته بشري او اساسي حقوق خپرونه او د حقیقت په لټه کې دوه خپرونې لرو چې خپرې شي. هیله لرم تر پایه ملتیا وکړي. سلور بجی او دقیقې دی ازادي رادیو ته وګیا ست د خبرونې لمړی موضوع په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بلل شوی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر یوه میاشت کې هیواد ته نږدې 6000 افغانان راستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل د تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله سږ کال له ایران څخه د بیرته راستنه شویو کډوالو شمیره دوه برابره شوې ده. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډیری د کورونا وایروس پیښې هم له ایران څخه په بیرته راستنه شوي او افغانانو کې تثبیت شوي دي. دیوان ادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د وروستیو معلوماتو مخې په تیر یوه میاشت کې له ایران څخه 6000 افغانان هیواد ته راستنه شوي چې د تیر مریز کال د وروستیو میاشتو په پرتله دوه برابره لوړوالی ښیي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وزیر سید حسین بلخی ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی.
درې اواخر کې مشکلات
لکه موږ ورځ چې ایران کې د کورونا وایروس خپور شوی، دوی هم همغه د کورونا وایروس له ویرې غواړي په خپل خوښه هیواد ته راستانه شي. دوی په زور نه راایستل کیږي. باید کوښښ وکړو چې امکانات ډېر کړو. د بیرته راستنیدونکو شمیر که همداسې روان وي نو له کنټرول څخه به ووځي. باید مخکې له مخکې تدابیر ونیسو.
ایران کې د کورونا وایروس د کب میاشتې لومړیو کې د قوم ښار کې خپور شو چې اوس د دغه هیواد زیات شمیر ښارونو ته غځېدلی دی. د راپورونو له مخې په ایران کې په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر له 10000 او د مړینې شمیر یې 499 تنو ته رسېدلی دی. د افغانستان هرات ولایت چې له ایران سره اوږده سرحدي پوله لري، د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې نږدې هره ورځ ورته له 400 نیولې تر 10000 افغانان راځي. د راپورونو په اساس ښایي د کورونا له ویرې له دې هیواد څخه 1,000,000 افغان کډوال راستانه شي. هرات ته له ایران څخه تازه راستنه شوي وایي ایران کې د کورونا وایروس رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو په پرتله ډېر خطرناک دی. عباس او محمد د ایران څخه راستنه شوي دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورونا له ویرې راستنه شوي، خو د افغانستان او ایران ترمنځ پولو کې باید د کورونا تشخیص لپاره جدي اقدامات وشي.
زما نوم عباس دی. د ایران په اصفهان ښار کې مې یو کال ژوند وکړ. هلته ویره زیاته وه. د ایران خلک د کورونا له امله ډار شوي وو. هېچا تګ راتګ نه کوه، هېچا ته به یې لاس نه ورکوه. دلته چې کله پولو ته ورسېدو مونږ یې چکړو، خو چې هم سم نه و.
به نظر من در مرز ای دستگاه های تفتر
زما پاند پولو که یوازی دیتا به شدت معلومون که حالا بسنه نکوی. باید نره نور و حوادون و پتیر هر کدوال چه رستانی گید سال لس رازی باید قرنطین شی. در حواد دنن محلی داره هرات که در رستان شوی و مسافرین لپاره لن محل کمپونه باید جور کری ترچو هرات خار کلی و ناورا ناورین چخم خنیوه وشی.
تا که ما جلوگیری بکنیم از یک فاجعه انسانی در ولایت هرات.
د امیر روغتیا وزارت بیا د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر د هر ډول امکاناتو خبر ورکوي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایر ازادي راډیو ته وویل چې له شلو ولایتونو څخه کابل ته د کرونا یو څلو وش پیته پیښې لیږدول شوي چې یوازې 15 هرات او 2 سمنګان کې مثبت یاد شوي دي. ښاغلی مایر زیاته کړه چې و نورې پیښې هم کابل، د کندي، پکتیا، پروان او سمنګان کې ثبت شوي چې راتلونکو څلورو ساعتونو کې به یې وروستۍ پایلې معلومې شي.
اوس په ټولنه کې ګرځښت دی ویروس نشته، اما دا په دا معنا نه ده چې د خلک راځي ټول هلته په تماس کې نه دي. زموږ د نګرانۍ ځای در په مخ ته څه شی معلومات موږ ته خاص کړي، اما هر څومره چې دوی مهاجرین زیات افغانستان ته برګشت ورکوي، خاصتا بې مدرکه بې پاسپورته مهاجرین ته، هماغه اندازه چانس دی دي چې زموږ واقعیت
په نړۍ کې په کرونا اخته کسانو شمیر یو سلو شل زره کسان ته رسیږي چې څلور زره یې مړه شوي دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې روغتیایي ټیمونه یې د کابل، بلخ، قندهار، هرات او هم ځمکني پولو کې ټاکلي تر څو هغه مسافرین چې افغانستان ته راځي روغتیایي معاینات یې وشي. دې وزارت د کرونا څخه د مخنیوي په خاطر د ماسکونو کارول، د صابون او میکروب ضد موادو باندې په پرله پسې توګه لاسونو مینځل او ویټامین سي درلودونکو خوړو خوړلو سپارښتنه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور مانی چې ګوندی په افغانستان کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو راپور کې افغانستان په هغو هیوادونو کې شمیرلی چې له بشري حقوقو په کې سرغړونه شوې ده، خو افغان حکومت بیا وایي په هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته شمن دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن د افغانستان روان امنیتی وضعیت، سیاسي کړکیچونو او ټولنیزو ناخوالو ته پکتو د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت دغه راپور چې په افغانستان کې بشري حقوقو ته رسیدنه نه ده شوې تاییدوي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن ویاند شکر الله مشکور د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسو څنګه نیولې تر نورو بشري حقوقو پورې د خزو وړاندې د تاریخوالي مسایل، د ماشومانو حقوق، د تعلیم تربیه مسله، د صحت حق، ټول وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن همیشه په خپلو راپورونو کې دغه مسایل را برسېره کړي دي او ولس سره هم دغه مسایل شریک کړي دي. کله چې د بشري حقوقو د نقض مسله را مطرح کیږي، دا په دې معنی ده چې حکومتونه خپلو مسؤلیتونو ته په جدي ډول سره توجه نه ده کړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې افغانستان د بشر د حقوقو پر سرغړونو تورن کړی دی. اداري فساد، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو نسیړل، په امنیتي لیکو کې د ماشومانو استخدامول، له ماشومانو نه په امنیتي او روزنیزو برخو کې جنسي استفاده، په ځانوژونکو بریدونو کې کارول، د مذهبي مشرانو د وژنو د عاملینو نه څرګندېدل او داسې نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ځای شوی دی. د چارو پوهان په افغانستان کې د بشر له حقونو نه د سرغړونو لامل د قانون په پلي کولو کې د حکومت کمزوري ګڼي. د دغه پوهانو لړل عبدالشکور د ادرس ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې داسې دولت ونه لرو چې قوي او مرکزي او واحد او قانون حاکمیت ته متحد وي، موږ خپل معنوي او مادي ارزښتونه په افغانستان کې نسو ساتلی، ځکه موږ نهایت آسیب پذیر یو. زه په دې عقیده یم چې هیڅوک حق نه لري چې جرم عفو کړي. دا ټول د یو طرفه مجبوریتونه دي، د بل طرفه دا دي چې د قانون حاکمیت نه و.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي افغان حکومت په هیواد کې د ټولو ادباو د حقونو مراعاتولو او ساتلو ته ژمن دی. د ولسمشر د بیان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت بشری حقوقو ساتل خپل مسؤلیت دی. په دې برخه کې هیڅ ډول ولا غړي د منلو وړ نه ده. نو ولسمشر د افغانستان د ټولو قشرونو حقوق او د هغوی ساتنه د افغانستان د حکومت او نظام مسؤلیت دی. چیرته داسې موارد ولیدل سي چې په هغه کې د بشر حقوقونه نقض کیږي، بله شکه جدي عمل دی.
افغان چارواکي سره له دې چې د بشري حقوقو د سرغړونکو پر وړاندې د اجراتو خبرې کوي، خو اوس هم د دې هیواد په ډېرو سیمو کې داسې لیدل کېږي چې ښځې په زوره ودیږي، په زرګونو ماشومان شاقه کارونه کوي، د زورواکو لخوا د خلکو ځمکې نیول کېږي او داسې نورې ناخوالې لا روانې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
او دمو چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د بهرنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور منلای چې ګوندی په افغانستان کې بشري حقوقو تر پښو لاندې شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ اپی ټو ایم پر وړاندې د پاکستانی حکومت د کړونو په اړه هم هغه موارد را برسېره شوې دي چې ګنې د دې غورزنګ ګڼ کسان نیول شوي، شکنجه شوي او ځینې وژل شوي. هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور له مخې د پاکستان حکومت منلی ده چې پی ټی ایم مشروع شکایتونه لري، خو ځینې بهرني قدرتونه د قومي بلوالي لپاره د وسیلې په توګه کاروي. د بشري حقوقو ادارو د راپور هم ورکړی دی چې د پښتنو فعالان او حتی سندي او بلوس ملتپال له دلیل او حکم پرته تریتم او یا هم نیول شوي دي. زده کړه هم د بشر له حقوقو شمیرل کیږي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان له هم جونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او وایي تر هغو چې د نجونو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړې نشي دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. په دې ولسوالۍ کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو 14 ښوونځي تړلي چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا هغه مهال پکې کابو 8000 نجونې په زده کړو بوختې وي. نور حال پکتیا د احسان اریان په راپور کې.
د پکتیا زرمت ولسوالی چرته چې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو 14 ښوونځي تړلي. د پکتیا پوهنې رئیس وایي په دغو ښوونځیو کې هغه مهال شاوخوا 8000 نجونو زده کړې کولې چې اوس مهال زیاتره په کورونو ناستې دي او ځینې هغه ښار ته د زده کړو لپاره تللي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو ارزو همت له هغه نجونو ده چې په دې ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو له بندیز وروسته ښار ته له خپلې کورنۍ سره کډه کړې او دلته تر 12 ټولګي زده کړې بشپړې کړې دي. دیوای
ډیر نجونو دي چې ارمان لري چې دوی زده کړې وکړي، حتی چې دوی کتاب را واخلي لیکلی نه شي نو یو ګډ وټ تور یو لیکي بیا چې دا کوم چا تعلیم کړي هغه ته روښکار کوي چې دا ما څه ولیکل هغه چې هم تر جوړ نه کنه درسونه د زده کړې ډیر مینوال دي، خو د دې په خاطر د رادیو غانی اوري. نور کوم داسې خاص زمينه نه ده مسایدې ولې چې حالت ګډ وټ دي.
ارزو همتوایی د زرمت په ولسوالۍ کې ګڼنجونې د زده کړو خورا لیواله دي او د هغې ورځې په تمه دي چې ښوونځي ته د بیرته تګ زیری پرې وشي. که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په مرکه کې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې د ستونزې د نه لرلو خبره وکړه، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر هغو چې د دې ولسوالۍ نجونو ته ځانګړي ښوونځي او ښځینه ښوونکي ونګمرل شي دوی ته به د تګ اجازه ورنه کړي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززای وایي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
په زرمت ولسوالۍ کې یوه لویه کتله نجونې چې دي هغه له زده کړو څخه محرومې پاتې شوي دي. موږ کوشش کوو چې لومړی دغه ښوونځي چې وسلوالو مخالفینو په دې نامه باندې چې هلته ښځینه ښوونکي نشته تړلي وو، موږ کوشش وکړو چې یو ځل د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، وروسته کولی شو چې هغه نجونکیانې هم د ښوونځیو کې موږ شامل کړو.
که څه هم د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان فعالیت لري، خو هلته نجونې په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي. خو لا هم معلومه نه ده چې د زرمت ولسوالۍ نجونې به تر څه وخته د ناپوهۍ په دې توره تیاره کې همداسې پاتې وي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
یو سلو یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
ټول ناول چې دا سوله خو د هر یو افغانستان د هر یو باشنده کوه، ښځه د کوه، سړی د کوه، ماشوم د کوه، ځوان د کوه، هغه بوډا د هغې وایي، مطلب د سولې خواهشمند دي. افغانستان کې چې خاص کر کله موږ د سولې خبره کوو، ټول ناول چې زموږ ذهن کې کوم سوال یا کوم پوښتنه یا کومه غوښتنه راځي، یا ټول ناول د ښځو حقوق دي، کوم چې همیشه وروسته پاتې کېږي. کله چې هم یو سوله راشي موږ وایو چې هغه د خبرو لاندې ده، خو چې کله راشي څنګه چې مخکې د طالبانو حکومت کې دا به ویل کېدل وایي چې افغانستان کې چې کله د طالبان حکومت ډېر آرامي وه، نو بیا یو چا یو خپل آرټیکل کې لیکلي وو چې قبرستان کې خو آرامي ځکه چې ټول خلک پکې اوده پراته. دغه شان افغانستان کې مغې ټایم کې ښځې کورونو کې بندې وې، نو دغه شان ډېر مشکلات. هغه سوله چې هر یو ښځې ته، ځوان ته، زلمی ته د تعلیم حق، د آزادي حق، بهر ګرځېدو حق او د خپل رای غوښتنې حق باید هغې له ورکړل شي. موږ خو بیخي په ډیموکراسي باندې باور لرو، سبا هم د زمانه چې ټوله د دنیا چې کامیاب دا هم په دې ډیموکراسي باندې را روانه ده، ځکه چې موږ کولای شو خپل ولسمشر چې کوم دی یا کوم نور زم چې کوم ښاغلی استازي هغه ټول موږ کولای شو چې د ووټ په ترو باندې هغې ته ووټ وکړو، په خپله رایه باندې په خپله خوښه باندې هغې موږ ووټ ولور کړو راشي، او موږ ته هغې کې مطلب هر قسمه حق چې کوم دی ځکه چې اساسي قانون موږ را کړی دی موږ بیا د هغې غوښتنه کولای شو.
که څه هم سوله د افغانانو لپاره یوه لوی هیلو ده، ترخوای روزګان کې خلکو د یو لاریون پر مهال د بین الافغاني خبرو د پایل غوښتنه کړې ده، یا د لاریونوالو د غرس پروسیسونو هم غکړې چې تر خپلو شخصي ګټو او د سول تر خپلو شخصي ګټو تیر شي او د سولې لپاره کار وکړي. شریف الله شرافت پر دې موضوع لتیرین کوټ راپور رالېږلی.
موږ بین الافغانی مذاکرات غواړو، موږ غواړو چې دولت او طالبان ژر تر ژره خپل خبرې پیل کړي.
د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی نن د ترینکوټ ښارواټونو ته د لاریون په شکل راوتلی وه.
روزګانیان نور د دغه جنگ جګړو او ورورولۍ څخه ستړي شوي دي. موږ سوله غواړو، اوربند غواړو.
یا دولارین کوونکو پر افغان دولت او طالبانو ژغ وکړ چې ژر تر ژره د ترخپلو منځونو بین الافغانی خبرې پیل کړي. دی ویل نور له جګړې ستړي سوي او زغملای نسو. مدني فعال جاوید خپلواک راز محمد ستوري او اسد الله داسي ویل
پښتون مدني حکومت څخه دا چې چوکۍ د تورې سیدل واک تورې سیدل نور د خدای د لپاره پر دې ولس باندې رحم وکړي او د سولې د لپاره تر لږ څه تاسو تیر شئ، تر لږ به طالبان ورونه درته راتیر شي، تر لږ څه تیر شئ تر څو د افغانانو دغه وژنه او دغه جنگونه پای ته ورسیږي.
تر هر څه موږ ته سره کرشه حق اولیت صلح ده. موږ د دولت دواړو چې دواړه ځان جمهور رئیسان بولي دواړو ته وایي چې تاسو تر قدرت تیر شئ او صلح وکړي. سبب موږ ته طالبان بیا وایي چې موږ هم غوند واک واړی از موږ د هم جمهور رئیس دی، موږ به څو پچایان ولرو. سنې بحران د زغمل نه دی، موږ لار د زغمل نه دی، موږ د وطن حالات د زغمل نه دی.
یواز روزګانیان ټول افغانان څو ته تج دی او موږ د فار یواز سونه مې امد او بین افغانی خبرې شاته شر شروع سي، اول اوربان او سي ورسته سوال او سي موږ ټول روزګانیان خصوصا ټول افغانان سوال غواړو.
لسکلن مومن خان چې د ماین په 14 کې خپلې وبښاو د غراز ضرور او کاکای للاس ور کړی هم په یاد لارین کې ګډون کړیو. د دې یوازنې ارمان سول ده
دا زمور د نه شر کړل د کراپ لار باندې مې باندې باندې را پټا سې ورو رشید کې وکار رشید کې ما په شهر ما تک وای نه په خوشاله خو خلک بنجان لکیرنو بیا جنګونه نه کیږي.
د غلارینوالو د غراز پر وسلوالو طالبانو هم ژغو کړ چې د خپل قدرت د ترلاسه کولو لپاره دی د جهاد لنامه څخه سوء استفاده نه کوي او پر افغان پوځیانو دی بریدونه ودروي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ترینکوټ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روزګان کې تم پاتې کې ګوالته چې خلک له یوې لارې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل غوښتنه کوي، بل خو بیا وایي لای هم په ولایت کې مخابراتي شبکې انتن ورکوي او لوی لارې هم د خلکو پر مخ باندې تړلې دي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې لاسلیک ته ځکه خو خوچی ګوندې ژوند یې خوشي خلا هم وسلوالو طالبانو د دوی مخابراتي شبکې تړلې او لوی لارې هم بندې دي. بیا هم شریف الله شرافت هم دا موضوع تعقیب کړی دی.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي هله دا و چې د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلیک وروسته به طالبان د دې تر ولکولاندی مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي او د غراز لوی لارې به د ترافیکو پر مخ خلاص شي، خو وايي دغه څلا هم تړلې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د توتريخوالي د ونی سره سره او د غراز د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلیک سره سره د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره او د غراز د یاد ولایت ټولو ولسوالۍ ته غزیدلې لارې لا هم تړلې دي او په زیات شمیر ولسوالیو کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري او وسلوالو طالبانو تړلې دي. د دغه ولایت جهراوت او چارچنو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې لکه څلورو کلون رئیس مخابراتي شبکې پر مخ تړلې دي چې دوی لګونو ستونزې سره مخ کړي دي. د دې ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو سمیولا او نورلا ازادي راډیو ته داسي ویل
همدا زه به تا ستا به مکې زنګ ورته ومه چې غیر فعاله دي غیر فعاله دي یوه شبه کم کارونه دي کړي دا اوس به تاسو په خپله ږغ واورئ.
شماره افغان
بی
سیم را که شما دایل کردید فعلا به دسترس نمی باشد و یا خارج از ساحه می باشد. لطفا دوباره به تماس شوید.
وسلوان و طالبان سه ورونه سه خمدا غشتنه ده چې دی اجازه ورکې دغه شبکو ده چې فعال سي.
دولت شبکې نه کی بندې کړي، شبکې خو طالبان بندې کړي دي. موږ هغه په هیڅ صورت نه اوري. هغه وایي چې موږ مقصد خامخا دی به ټکی سیلدلی، خو موږ د دې څخه په کلکه دا غشتنه لرو، دا غشتنه لرو، زرواره دا غشتنه لرو چې موږ شبکې باید الهکی زموږ مریضان مریض موږ یو موټر نو سره غوښتلای، موږ ډیر سنجې لرو، ډیر سړیو.
د چورې چنارتو او خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي نه یوازې دا چې مخابراتي شبکې په سیمه کې تړلې دي، بلکې دی زیاتوي چې لا یې هم لوی لاري وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د یادې ولسوالۍ درې تنو اوسیدونکو میرزا ولی، نجیب الله او ګل محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
لارې خرابې دي، غږ ټوک ټوک دي، مټران چپه شوي دي، مټران مریض راواخلي پر لارې باندې. چې څونه دی مریض یو په دوه غونه نور تاوان هم ورته رسېږي، په دې خاطر ورته رسېږي چې لارې مو خرابې دي. اوس اخوام مسلمانان دي، دا اخوام مسلمانان دي، سره ورونه دي، بس ته بالا ډېر ټوک ټوک سول. افغانستان خلک ټوک ټوک سوه.
دګر د افغانستان لارې خلاصې، د کابل لو عمومي لار خلاصه و، شبکې خلاصې وي په د تلویزیونو کې موږ د دولې او موږ د روزګان د ولایت ټول لارې بندې دي، شبکې مو بندې وي. نو ولې بندې؟ هغه د په توپک چې سره ولي هغه مسله خو د دوی مسله ده. نو د لارې ستونزه څه شي ده؟ راته علاقه وخت راته وټاکه چې د سار په شپږ بجې د مازیګر د شپږو بجو لار ستا پر مخې لا ده. د مسافر به خپل ربطامت په یو سي صورت وکړي. پخوا دلته موږ یو روزانه پیدا کول، اوس د ورځې څه د پرونه څه زه ولاړ یم، د دغه وسه پورې زما یوه پارچه نه ده خرڅه سوې. نو زه به هلته چې شي یوسم، دا زه نه، دا یې بل. نو دا موټروان به بیا هلته چې شي یوسي،
خو د دوی خپله هدفونه دي. هره کم پروغ غاړه د غرو په بېخو کې راځو چې ساره وخیژو هم لس بجو ته دلته را ورسېږو. دلته چې بیا موږ خپل ژوند کوو، دستي موټروان ولاړ دی وای راځه. عموماً سړکان دي باندې د څه شي دپاره ورور دا ولست خو ګورې ولاره ته پرې دی جوړو روغ سره وکي گرد مخلوق به وساسي. بیا در څه وخت کوي څو وژني سره کوي تر اباده.
لدی سره د ترنکوټ د یو شمیر لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو هم دغه چاري ساخت اندیشمن کړی دي او وايي چې لای هم په سیمه کې مخابراتي شبکې او د غراز لوی لاري د ترافیکو پر مخ تړلې دي. دوی د غراز زیاتوي د ورزګان او قندار ترمنځ لوی لاري چې د ورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري، د ملکی او دولتي کسانو پر مخ تړلې او دغه ولایت اوسیدونکو او گاونډي ولایت قندهار ته پر ډیرو ستونزمنو لارو او د غراز پرې لارو تاګرا تاک کوي. د ورزګان او کندهار د لیلارې پر سر یو موټر چلوونکی شفیع الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
نه زوړ ډمبرستا، نه زړه لار ده، نه نوې بلې جوړه کړې. مالته خو بیا د ما په د اوښانو د خرو لار ده، خو یو عمومي سړک به یا ډمبر کوي دغسې جغل اندازې که پرېږده ګر بندوه خو یمه اوس خو بند دي عمومي سړکان بند دي. دا عمومي بند کې دا نور مسلمانانو بیا د غره په لمن کې داسې ولاړ سه په بل غره پر بل غره بیا نو ته لار پیدا کوه چې څونه مسافه بیا ته لار پیدا کوي په دې غرو کې.
د ورزګان ولایت مقام مسولین هم مني چې دغه ولایت په یو شمېر غسیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي، وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکې تړلې او د غراز لوی لارې هم تړلې دي. د ولایت مقام ویان زړګي بادي ازادي راډیو ټول چې د وسلوالو طالبانو دغه کار په ښکاره توګه د ملکی خلکو سره ظلم دی او د ملکی خلکو څخه د سپر په توګه کار اخیستل دي. بلخوا بیا وسلوال طالبان د مخابراتي شبکو او لوی لارو تړل کېدو پړه پر افغان پوځیانو او دولت ورغورځوي. کاریسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته ویل چې دوی کوشش کوي څو د غستونځ د هوارولو لپاره یو لار پیدا کړي. کاریسف احمدي داونه ویل چې څنګه افغان دولت د غلارې او مخابراتي شبکې تړلې دي. په ټوله کې دغه خلک له وسلوالو طالبان او افغان دولت غواړي چې ملکی خلک دي د سپار په توګه نه کاروي. دغه خلک دغه راز زیاتوي چې بلې هلې داوه چې وسلوال طالبان به د امریکا سره د سولې تر لاسلیک وروسته جګړه پای ته ورسوي، خو وایي لا یې هم روانه کړې ده چې دوی ته په زړونو کې یو ډول شکو نور پیدا کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاکار په کورونا وایروس اخته شوی. ایران په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایروس تر ټولو زیات ځپلي کسان پکې دي. په دې هیواد کې تر اوسه د کووډ-19 په نوم د وایروس نږدې 430 کسان وژلي او تر 10,000 زیات نور پرې اخته شوي دي. اخوا په کاناډا کې د هیواد صدر اعظم وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې میرمن یې په کورونا وایروس اخته وپېژندل شوه. اجمل آن په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي.
د ایران ځای رسنیو رپورت ورکړی چې په بهرنیو چارو کې د دې هیواد د ستر مشر علي خامنه ای یو لوړ پوړی سلاکار علي اکبر ولایتي په کووډ-19 وایروس د اخته کېدو نښې نښانې ښودلي او د 14 ورځو لپاره په خپل کور کې قرنطین شوی. ولایتي د خامنه ای یو مهم سلاکار دی او په ایران کې د اخیزناکو څیرو څخه ګڼل کیږي. تر اوسه پورې د ایران اته تنه چارواکي په کرونا وایروس د اخته کېدو له کبله مړه شوي. په دې کې د آیت الله علي خامنه ای یو بل سلاکار محمد میر محمدي هم شامل دی. له بلې خوا په هغه 10,000 ایرانیانو کې چې دا مهال په کووډ-19 وایروس اخته دي، لږ تر لږه 14 تنه یې د ایران لوړ پوړي چارواکي دي. ایران، چین او ایټالیا په نړۍ کې هغه درې هیوادونه دي چې د کرونا وایروس تر نورو هیوادونو ډیر ځپلي او په دې وایروس تر ټولو زیات اخته کسان پکې دي. په نړۍ کې د مشهورو کسانو په ډله کې د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو هم ځان قرنطین کړی، ځکه میرمنې په دې وایروس اخته شوې ده. د ترودو دفتر ویلي چې تر اوسه پورې د جسټین ترودو په وجود کې د کووډ-19 وایروس نښې نه دي لیدل شوي. له دې سره په یو وخت د برازیل ولسمشر د اعمالیکو د مسؤول د معایناتو نتیجه ده.
په کابل کې د مزدیګر 4:00 او 10 دقیقې شوې. اوس هم یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځلی ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. ارګ په وخت پر کړی خبر پانه کلی کلی د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا ولسمشر ته پر استول شوی پیغام کې د افغانستان خلکو حکومت ته د تلپاتې همکارۍ ډاډ هم ورکړل شوی دی. د هرات سیمه ایز مسؤلان وایي د ولایت په درسکان ولسوالۍ کې یو مور او د هغې لور په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوې ده. چارواکي وایي دا پیښه پرون ماښام د مقتولینو په کور کې شوی. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې 11 طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د منځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت بیا په عامه ځایونو کې په ځانګړي ډول په هغه ځایونو کې چې ډېر تجمعات پکې وي خلکو ته د ورتګ د ډډې کولو خبر ورکړی. په تازه توګه د قزاقستان د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې هیواد کې د کورونا وایروس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. وزارت چارواکو ویلي دي دا دوه کسان له جرمني د هیواد ته ورستانه شوي وو. او ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې د پارلمان یو مخکښ استازي تایید کړی چې د روسیې ټولو 15 سیمو کې په اساسي قانون کې تعدیلات تصویب شوي. دغه تعدیلات ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا امکان برابروي چې د 14 کلونو لپاره قدرت کې پاتې شي. ورانه مهمه یاده ونه کړو چې د دې خبرونه په پاتې برخه کې ال دونو ایمي نیمایي ورسته دوه ټولنیز پروګرامونه بشري او اساسي حقوق او د حقیقت په لټه کې خبرو خو له دې مخکې چې دا دوه پروګرامونه خبرو شي یادونه کوم چې تاسو کولی شئ د خبرونه او ترخوای نور مهم راپورونه سموک پر وې پاړه باندې ولولای او همدا ډول په ټولنیز ورسنوي کې هم ګڼ مهم موضوعات مخ خبر کړی دي. سموک د پښتو فیسبوک باندې ادرس ته ازادي رادیو خو پر وپاړم بیا په ازادي رادیو ټکي اورګ باندې منتلشي وسبه بشري او اساسي حقوق او پسې د حقیقت په لټه کې پروګرامونه خبرو شي.
اساسي او بشري حقوق
درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه محمد د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د څیړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موجود احضار د شهود دی چې شاهد به حاضرېږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د ده د جرم د نفي په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنې د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاو نه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکي خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجني علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود ونه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او دته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بی ګناه بی مورده په زندان کې ونه وړي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په باقی کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه توپک وغیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده. په دې موضوع کې
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ورکې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون. بیا بیرون کې اپراتیفی پولیسان ساتی اپراتیفی کار وکی په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روان و پیاده چا سره روان و چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شو نو دغه د کشفی ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای شي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد و نه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول د څوک چې شهادت ترازی شواهد ترکی شهادت ترکی دا باید دغه اثار افشانه کی زکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکی دغه مکمل هویت کې افشا کیږي که دایسه د یاد مجنی او یاد مجنی له هله طرفه د تهدید سي د ستونزې پیخي سي او ستونزې ولاړ سي نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته نو د هغه قبلېدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچرې مثال د یوې پېښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعا دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یورې شهادت ورکی بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجې نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې لته چې د مال اول کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهي او د ده علم هغه په سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو دا و د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپین خبری.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام مو د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه ته هر کلی کوم. د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه کې د امیروختیا له محترم وزیر فیروزدین فیروز سره د کورونا ویروس د انتشار او د غراز په افغانستان کې د کورونا ویروس د پیښو د ثبت په اړه مرکه لرو. وزیر صاحب، ډېر زیاته مننه دینه چې مرکه لپاره مو وخت راکړه. لومړی کې دا راته وایي چې د کورونا ویروس په اړه د انتشار په اړه بیلابیل پیغامونه ورکول کیږي چې له کومې منبعنه البته سرایت کی. که دا راته وایي چې عوامل څه دي د کورونا ویروس له کومه اوله راپورته شو او څنګه سرایت وکړه؟
دا خو یو ساري مرض ده، وایرس یا عامل ده، د دا فامیل نوم کورونا ده او نور وایرسونه لکه انفلوئنزا، لکه سارس، لکه مرس مختلف وختو کې راغلي، خلک مبتلا کړي او د خلکو ژوند هم اخیستي. خو دا د هغوی نه لږ ښه ده چې ده د مرګ قوت یې لږ ده، یعنی 2% په سلو کې دوه نفره که هغه مشکلات ولري، مقاومت یې ټیټي او متممه امراض ورسره یي لکه سرطان ولري یا طولانی شکر ولري، هغوی زمینه د هغوی ته یو لږ خطر ډیر ده. وایرس ده د انسان انتقالیږي. کله چې په چین کې و مونږ تاسو هیڅ نه و واقع نه درلود، او کله چې دا ایران ته راله، چون ایران و افغانستان خلک رفت آمد ډیر ده، نو د ایران د سببه چې هلته وایرس و افغانان خصوصا یو واقع مثبت چې مونږ لرو دا قم کې دو هفته مخکې قم کې تیر کړی و، شاید د کوم مریض سره یا کوم څوک چې د وایرس مبتلا و هغه نه نیولی افغانستان ته یې راوړی، نو دا هم غلری دقت ضرورت است د دې لپاره چې دا واکسین نه لري، دا تداوی مشخص نه ده، تداوی عرضی تداوی ده، نو آسان ترین لار او ارزان ترین لار د وقایه ده، وقایه ډیر آسان ده. د ورځې حداقل دیرش مرتبه نه ډیر یا د حدود دیرش مرتبه لاسونه په صابون پریمینځي، دا یو خبره. دوم خبر داده چا سر لاس ور نکی، مخبوسه و نکی او غیگ ور نکی، اگر التا چه تجمعات دی خلق التا مراجعه و نکی، دیگه زینه زان لره و ساتی دیده پاره چه دا ویرس دو مترو که سرایت کولیش. دریم خبر داده که چیر تا دا زکام لری سرطخهی که یا عدسه وهی، نو کولیشی چه دیو پاک دسمال، کولای شي چې د کاغذ تشناب پاک، کولای شي چې د لستونه او د یو چی پاک هغه وکي، محافظت وکي، پرې نه دي چې دا وایرس د صورت کې موجودی نور ته انتقال نشي. او مقاومت ځان هغه کې توجه وکي، مقاومت څنګه لوړ کېدای شي، ترکاری وخوري، ویتامین سی وخوري، که امکان ولري میوجات استفاده وکي، د دې لارې نه هم کولای شي چې مقاومت لوړ شي. نو دغه آسان و ارزان شرایطونه درې څلور پنځه که مد نظر اونی ولشی، نو به دا مونږ ته به خطر نه ای. او که دا شرایط مونږ مد نظر ونه نیسو، نو هر گونه امکانات شرایط چې مونږ برابر کو نتیجه ښه نه ای. د دې لپاره چې دا مرض دوام چې دوام ورته نشته او تا واکسین ورته نشته، نو د دې د مخنیوي لپاره وقایه و وقایه ته ډیر امکانات ضرورت نشته، نو دی که امکانات دیر ضرورت نسته، دی که باید توجه کو، که توجه اوسی هم دغه نقطه که نو مون امکانات تم ضرورت نلرو.
وزیر صاحب، دیت په کتوجه موږ په افغانستان کې امکانات کم دی، افغانستان د دې ناحیه نه څونه آسیب پذیر دی؟
اصلی پیام داده که خلق مون سره همکاری وکي او د مون خبري واوري او مون خبرو ته اطاعت وکي، چې دغه درې څلور پنځه خبرې چې لاسونه پریمینځي، لاس ور نه کی، په اجتماعات ته لاړ نه سي، خپل ټوخی مره هغه وکي، پرې نه دي چې نور مصاب سي یا انتشار وکي، او مقاومت لول وکي، نو زه مطمئن یم او اطمینان ورکوم چې دا به یو مشکل نه وي مونږ ته، او دا به آسان خلاص یو تیریږي. که دغه شرایط مراعت نه سي او ورته متوجه نه سو، نو بیا یو تهدید ده، یو مشکل ده، یو دیزاستر به یی ملک ده.
د منشأ چین هیواد بلل شوی دی، اما د بیلابیلو مسئولونو افغانستان تر اوسه تهدید کیږي. داسې مشخص مسیر تاسو تر اوسه پورې ټاکل دی چې کوم مسیرونه مونږ ته ډیر تهدید متوجه دی؟ البته له کوم هیوادونو له ادرسه
چین نه مونږ تهدید نه یو، چین رفت آمد هم کم شوی او چین کی هم د دې مرض وایرس کنټرول شوی ده. اوس وقت نه وای وقت هلته ډیر لږ دی نشته، اما یګانه ځای چې اوس مونږ تاسو تشویش ده او مرض مونږ تاسو ته راځي هغه ایران ده. د دې لپاره چې رفت آمد سته افغانان هلته دي، افغانان روزانه زی و راځي او معتادین هم یو خبره ده. د دې لپاره چې بعضی ها دیپورت کیږي د ایران ده خو او بعضی وقت دوی سره یو ځای کینی او د نشه یي توکو مواد نه استفاده کوي، نو خطر سته چې انتقال شي. نو د دې لپاره مونږ وایو هغه څوک چې د باندې ناراضي خصوصا د ایران نه په مرزو سرحدو کې خصوصا هغه لارې چې قانوني خلک رفت آمد لري هلته تیمونه شته، مونږ خلک ګورو که اعراض و علائم ولري لکه تبه ولري یا ټوخی ولري مونږ مستقیم هغه شفاخانې ته لیږو، اول ته تست کوو چې الحمدلله اوس د تشخیص زمینه افغانستان کې مساعد شوی ده، او که اعراض و علائم ونه لري سالمی مونږ د هغوی سره خبرې کوو، نمرې کانتکت اخلو او کور ته یې لیږو چې په کور کې قرنطین سي. مونږ ته کور ته چیزی باید شرایط مراعت کړي، لاسونه پرې مینځي، خلکو سره خبرې ونه کړي، ځان یو څو ورځې د خلکو نه لرې وساتي او مقاومت جګي، نو انشاءالله دغه به لاره ده او دغسې به کنټرول شي.
وزیر صاحب، ستاسو امکانات په صحت کې دي؟ آیا دا امکانات چې نور هیوادونه له دې ویروس سره د مقابلې لپاره لري افغان دولت هم داسې امکانات لري؟
بدون شک چې امکانات یو تاثیر لري، اما ډیر تاثیر هم نه لري. د دې لپاره چې دا مرض دوام چې دوام ورته نشته او تا واکسین هم ورته نشته، نو د دې د مخنیوي لپاره وقایه و وقایه ته ډیر امکانات ضرورت نشته. اوس لاس پرې منزل صابون سره، لاس نور کول، غیږ نور کول، ځان لرې ساتل، اجتماعات ته نتلل، او ورځې دوه درې باره خو خدای تعالی خو روزي ورکوي مونږ ته. په یو نه اول او چی غریب هم یو په یو چیشی خورو، نو هغه چې ترکاری نه استفاده وکړو، نو دې کې امکانات ډیر ضرورت نسته. دې کې باید توجه وکړو، که توجه اوسي همدغه نقطه کې نو مونږ امکانات ته هم ضرورت نه لرو، او که دلته توجه نسي نو بیا هر څومره چې امکانات مونږ برابر کړو بیا دې مرض مخ نشو نیولی.
بله، دا داسې ویروس چې زنځیري په توګه په هیوادونو ته غځېدلی دی. وزیر صاحب، تاسو له کوم هیواد څخه مشخصا د مرستې غوښتنه کړې؟ د همکاري غوښتنه چې تاسو سره همکاري وکړي د ویروس سره د مقابلې برخه کې؟
موږ فعلاً د نړۍ سی سازمان نه مو تخنیکي او مالی کومک غوښتی، او د اتلانتا د امریکې سی ډي سي چې د ساري امراضو د کنټرول مرکز ده، هغوی مو نارې کړي چې موږ ته تخنیکي او مالی کومک وکړي. د نړۍ سی سازمان مونږ ته د کیتونو د تشخیص را کړی، او هغه ویلی چې د کیتونو تشخیص مونږ درته ډیرو زیاتو، او دا یو چون قیمتي ده او مارکیټ کې نه پیدا کیږي، مونږ دفتن دغه ته ضرورت لرو. نو هغه ته مو یو اپیل ورکړی، یو غږ مو ورته کړی چې کومک وکړي، نو وګورو چې څومره کومک لاسته راوړی شو.
څونه خلک دی خاطر وخت د ایران نه، او د دې کسانو کې نوې کې سونه هم ثبت شوې دي کنه؟
2000 شاوخوا خلک ایران نه د افغانستان ته راتله، د مونږ تیبونه د ټولو سره هغه وکړه مصایفه، او هغه معاینه کړه، په هیڅ څوک اراز علائم نه درلود، نو د هغوی کانټاکټ نمبرونه واخیستل شو او کورو ته ویل شو چې په خانګي قرنطین کې اقلا سواله سورزی دو هفته ځان هلته هغه کې کور کې پاتې شي او بار ته لاړ نه شي. نو هغه 2000 کې 2000 افغانان انشاءالله تعالی چې سالم دي چې نه و پکې، او د دې لپاره مونږ وایو چې په مرزو کې نور هم قرنطین ډېر هغه کوو، قوي کوو قرنطین نه، اوبخه سکرینینګ قوي کوو، د صورتي کې اراز علائمی نو هغه به ډایرکټ شفاخانه ته راځي د تست لپاره، کنه بیا کور ته لیږو چې کور کې پاتې شي قرنطین شي.
وزیر صاحب، د متحدین لاړ افغانستان ډیر اسی پذیر د ډیری متحدین له ایران هیواد څخه راځي او دوی په اجتماعي ډول سره راټولېږي. د متحدینو له ادرس څونه د تهدید جدید دی؟
د متحدینو د ادرس هم تهدید سته، د دې لپاره چې بعضی متحدین خصوصا ایران د نیمروز ولایت بعضی وخت ډیپورت کیږي، نو هلته توجه مو هغه کړی چې متحدین باندې چې هغه شون بعضی وخت دوی سره یو ځای کینی او نشه یي مواد استفاده کوي، نو زمینه د انتشار ډیر ده. خو یو خوال هم ده چې بعضی متحدین اصلا کورونه نه لري، د خلکو نه لری ژوند کوي، دا یو چانس ده چې جامعې ته او خلکو ته دوی نه انتشار ونه کړي، اما د هغوی په منځ کې زمینه د انتشار او خطر سته.
ډیر مننه.
Thank you. ځوان تاسو کې چې ګولې اورمې ځوان تاسو کې چې ګولې اورمې ځوان تاسو کې چې ګولې اورمې د خپل نیکو د بابا پر کړې د خپل نیکو د بابا پر کړې جه هته را کې د خپل وان پرته دي دغه تیر چې د خپل وان پرته دي څوک په هم څوک په خواشته دي څوک په هم څوک په خواشته دي ځوان تاسو کې کولې اورمې Thank you.
در خبر قاتلان دا سات پلان سان در خبر قاتلان دا در حسن و لطمان و طولی دا در حسن و لطمان و طولی دوان دا سوکی چی گونی و رویه